السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونې اورېدو ته هرکلی کوم. سید قادر چلالوف د دې خبرونې تخنیکي چارې پر مخ اوري. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغانستان د حکومت استازیو او د طالبانو غړو تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه او سلای وکړه چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکوي. د 18 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې مرزي احمدزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استاز موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترې دوام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ او ملالی یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو اساسه موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ خبرې تیر ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح خارګوډي کې ترسره شوې. خبر پڼه زیاتوي چې د خبرې په خف مثبت فضا کې ترسره شوي او پکې د چین او امریکا اساسو برخه درلوده. تر دې مخکې افغان حکومت ویلی و چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. همدارنګه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته للی سو د سولې د بشپړو مذاکرو د رسمي پای لپاره د طالبانو له اساسو سره مخامخ خبرې وکړي. دا اول وار دی چې ولسمشر غنی رسمن له طالبانو سره مخامخ خبرې تایید کړي. سپینه ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون سه‌شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللې دی. جاش ارنس خبريالانو ته ویل د خبرې بعد به اعتبار سولې لپاره مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي او له طالبانو سره د خبرو هڅه کوي. سپینې ماڼۍ د پاکستان حکومت استایلې چې دواړو خواوو ته د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش قماندان ګل زمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال وژل شول. د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼې پرون سه‌شنبه ویل چې ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د داعش دوهم لوی قماندان وو. خبر پاڼې زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د وروستۍ ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي وایي چې حکومت د کندوز د امنیت خوالي ته پام نه کوي. د کندوز د مدني ټولنې مشر عبدالله رسول یار د مظاهرې پر مهال د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې سو ځلې د امنیت ټینګښت لپاره غږ پورته کړی خو مسؤلینو ورته قناعت نه دی ورکړی. زیات کړه چې خپل مظاهرو او تاسن ته به تر هغه پورې دوام ورکړي سو حکومت د کندوز نامنه په اړه اقدامات وکړي. دا مظاهره ورسره له حقیقي چې په کندوز کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د شچرچی ولسوالۍ د طالبان لاسه ولویدله. او د شزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغاني پدی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني او 55 پوله، یو یورو 50 افغاني او 100 پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومانه 13 افغاني او 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني. د هم سو د سیمه او نړۍ خبرونه د اروپای اتحاد د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کېږي له څو ورځو راهیسې په وینا کې خبرې کوي. مذاکره کوونکو د جولای ومه د موافقې لپاره وروستی مهله ټاکلی وو، خو د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې له ایران سره د 2013 کال ابتدایي موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه. دا څرګندوي چې د جولای 10 نیټه نوی ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کروبي پرون سه شنبه په دې اړه وویل هغه ویل هغه څه چې مذاکره کوونکي اوس مهال زیات غور ورباندې کوي د موافقې کیفیت دی، نه د وخت اوږدوالی چې کانګرس یا نور کسان به وسیړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل چې د ایران سره روسیې موافقې ته د رسیدو لپاره باید اته مسلې حل شي. لاوروف زیاته کړه چې پر ایران د وسلو بندیز هم په دې لانجمنو مسلو کې شامل دی. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړي. د ملال یوسفزی د مؤسسې یوې تازه څیړنې څرګنده کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالر پکار دي. ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبرې کوي زیاته کړه چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. ملال یوسفزی به 4 ورځې وروسته 18 کلن شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحات له لارې یونان له اقتصادي سقوط وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس تېره ورځ ونتوانی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپای ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې په نه لیوالتیا سره سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای پر 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپای ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې برخه واخلي، ځکه د هغه په خبره دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک رایګیری وزنډوله چې د بوسنیا په سربنیس ښارګوټي کې د مسلمانانو وژلو ته د قتل عام نوم ورکوي. ډیپلوماټان وایي چې پرون باید رای اخیستل شوی وای، خو د پریکړه لیک پر متن د اختلاف له امله د روسیې، امریکا او بریتانیا ډیپلوماټانو د ورځې تر پایه بحثونه جاري وساتل او رایګیری نن ته وزنډیده. د خبرونو پای
لا مرزی احمد زی مود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت استازو او د طالبانو غړو تیر ورځ په مری کې خبرې درلودې او په دغه غونډه کې چې استانبول ته نږدې تر سره شو موافقه شو چې د سولې راتلونکي خبرې اترې به هم تر سره کیږي. پروان خبرونه کې په دې اړه هم اوري چې د حکومت اجرایی ریاست مشر عبدالله عبدالاوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د ناامنۍ او اقتصادي وضعیت د خرابوالي سبب شوی دی. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او په دې اړه هم مفصل رپورټ اوري چې یو شمیر افغان پوځیان ادعا کوي چې د پکتیا ولایت په سمکنی ولسوالیو کې وسلوالو مخالفانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. د سیمې پوځي افسران هم وایي چې دوی هم دغه خبرې اوریدلې دي.
دا خبر د تاسو اوریدل موږ هم اوریدل دي. نو دا یو څه پرپوز دی او کنه د اسمو د شی موجود دي چې په پوند کې څنګه موږ کوشش راوړل.
د سعودي عربستان په زندانونو کې د بندو بندیانو په اړه چې اکثره له داعش سره یوځای شوي او یا په سوریا او عراق کې جنگیدلي هم یو مفصل رپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اورئ.
مو که ژوندی وو او درئی صاحبان راته په غوسه نشول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې فایل او تکمیل کړو.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو ترمنځ 13 ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې خبرې اترې ترسره شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا خبرې په ښه فضا او مثبتو حالاتو کې ترسره شوې او دواړو لورو په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د راتلونکو خبرو اترو په ترسره کولو هم موافقه وکړه. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی په پاکستان کې د او دغلته له طالبانو سره مستقیمی خبرې کوي ترڅو د نورو مفصلو خبرو اترو مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړ چې له کابل او هیئات اسلام آباد ته تللی او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سره له دې چې وسلوالو په افغانستان کې خونړۍ حملې جاری ساتلي، خو اسلام آباد د سولې د خبرو لپاره د کابل د پلاوی تک د اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. پاینې حال کې سپینې ماڼۍ د دې خبرو هر کله کړی دی او د پاکستان حکومت استایره ده چې د طالبانو او افغان حکومت د سازیو ترمنځ د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت په د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو د بهیر دوام، د باور رامنځته کول لپاره هڅې او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوی چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅه کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نشوتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د شوځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بل مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامل شوی او په راتلونکو کې هم خبرې نشو ور باندې کېدلای، هغه د ډیورنت کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلی چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. لا بل په لاس پینې مانی د پاکستان د حکومت ستاینه کړي چې په خپل خاور کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمينه برابر کړې ده. د سپینې مانی ویان چاشرنست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللې دی. جاش ارنست پرون په واشنگتن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل دا خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته اولویت ورکړي او له طالبانو سره د خبرو هڅه کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم چې اوس په ناروی کې دی پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا پرمختګ مثبت پللی او هیله څرګنده کړي چې په پاکستان کې د دواړو خواوو د استازو کتنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبتې پایلې ولري.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. حکومت اجرایی مشر عبدالله عبداللهوی د حکومت د مشرانو ترمنس په پریکړو کې موجوده اختلافات د دې سبب شوی چې امنیت خراب شي او اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې راشي. خاغلی عبدالله دا خبرې پرون په بلخ کې د خبريالانو او د غراس د بلخ د چارواکو په حضور کې وکړې. په دې اړه مجيب الرحمن حبيب زاده په ریپورت لري.
د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمال سون کې موجوده نامنیو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړي دي. د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکړل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړي دي. عبدالله د سې شنبې په ورځ د شمال سون تر ټولو ناامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. د اجرایه ریاست مشر د خپلو بیاناتو په ترڅ کې په شمال سون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د دین له عالمانو څخه یې د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تېر حکومت له لورې د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله.
سرازیر میشد بدون شک
میلیاردون افغانی کته پورته شوه. د بهرنیانو له پیسو او امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نشوه او تر څنګه توریزم ته هم د واده زمينه مناسبه پریښودل
شوه. توریزم وخت داده شو تاریخه پیدا کنه د ریجه.
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایه ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یوه ځانګړي وزارت د جوړښت په اړه هم وعده ورکړه او ویې ویل چې په حکومت کې یې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري ستونه واخیستل شول او لوی اقتصادي ضربه یې وارده کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې یې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادۍ رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو هم په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله الدین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو او د دې خبرو په اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی: د سولې د خبرو نوی پړاو، خو آیا پاکستان به بیا هم دوګونی لوبه وکړي؟ په سرمقاله کې راغلی اوس چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي، د پاکستان د همکارۍ په اړه شکونه پیدا شوي او پاکستان په دې پوه شوی چې د سولې په ټینګښت کې له افغانستانه امتیاز ترلاسه کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي داسې ښکاري چې پاکستان اوس د افغانستان د غوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سرمقاله لیکونکي اندېښنه دا ده چې پاکستان ممکن طالبان په دوه ډلو وویشي، هغه دا چې یوه ډله به سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره وهڅوي. له طالبانو سره مخامخ خبرې، هیلې او اندېښنې دا بیا د وساخ خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي دا چې پاکستان اوس طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي، د افغان حکومت هغه ادعا ثابتوي چې ویلي دي طالبان پاکستان رامنځته کړي او پاکستان یې ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي که پاکستان پر طالبانو کنټرول نه درلود، نو اوس په کوم باور طالبان په اسلام آباد کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي؟ د ورځپاڼې په باور اوس هم اندېښنه داده چې پاکستان به یوه ډله طالبان سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره ساتي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د اسلام آباد د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزای او د طالبانو استازیتوب د هغوی د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال ملا جلیل او قاری دین محمد کوي. په مطلب کې راغلی که د پاکستان په اشاره طالبان سوله وکړي، خلک به نور هم یقیني شي چې طالبان د پاکستان د لاس آله ده. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا د یوې روحاني ډلې د مشر ابو طالود خراساني خبرې راخیستې چې ویلي دي که د طالبانو مشر ملا عمر دوی ته ویډیویي پیغام ونه لیږي، له داعش سره به یو ځای شي. خراساني ویلي ده او د طالبانو نورو قمندانانو له څو کلونو راهیسې د ملا عمر پیغام نه دی اورېدلی او د ملا عمر د کورنۍ غړو هم د هغه د ژوند او مړینې په اړه معلومات نه دی ورکړي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګړې اچارونیس پروګرامونه هم لرو. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنس لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وی هر کال میلیونونه نوي درسي کتابونه چاپوي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وای دا کتابونه به په لوړ کیفیت پراتونکو څلور میاشتو کې چاپ شي. تفصیل لخان محمد سینس خاورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کوي چې د هیواد په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سه‌شنبې په ورځ د دې کتابونو د چاپولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې هڅې کوي د هیواد په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی پوره کړي. خاغلی بلخی وویل دا کتابونه به په ښه کیفیت چاپ او پر زده کوونکو به وویشل شي.
فکر میکنم 25 میلیون دلار دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرها.
فکر کوم د مرستندویان لخوا 15 میلیون دلار نور تخصیص درو چې کتابونه چاپ کړو. هیله ده پراتون کله دې هم ښه کتابونه چاپ کړو او پر روان کال کې د ملت بچو ته ورکړو.
سورز مخکې هم د میلیونونو نوو کتابونو د چاپولو تړونونه د دې وزارت او د یو لسو کورنۍ او مطبوع ترمنځ لاسلیک شوی وو. خاغلی بلخی وویل دا 14 میلیونه درسي کتابونه به د دنمارک د 15.5 میلیونو ډالرو په لګښت په هندوستان او ویتنام کې پر روانو څلورو میاشتو کې چاپ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د دنمارک سفیر اوخ ولفی چل وویل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
We are now ready to sign the contracts and looking forward to receiving the many books that
اوس موږ د تړون لاسلیکولو ته چمتو یو. هیله ده دا کتابونه چاپ شي او افغان زده کوونکو ته ورکړل شي. دا د اوس او راتلونکي لپاره د افغان زده کوونکو په ګټه دي او موږ به په دې برخه کې نور مرسته هم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د درسي کتابونو له کموالي او د نصاب له ستونزو شکایتونه کیږي. خود پوهنې وزارت وای متخصص ټیمونه یې ګمارلي چې اوسنی تعلیمي نصاب اصلاح او د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د لوړ کیفیت لرونکو کتابونو چاپولو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واوریدل چې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. یو شمیر افغان پوځیان ادا کوي چې د پکتیا ولایت په څمکنی ولسوالۍ کې وسلوال مخالفانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. کسه هم چې چارواکي دغه خبره نه ردوي خو وایي چې په اړه پلټنې دوام لري. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې له تیرو 14 ورځو راهیسې جګړه ده. چارواکي په اړه چپ دي. قومي مخور، ځوانان او مدني فعالان رسنیو سره خپل ضد او نقیض معلومات شریکوي خو چارواکي پرې د تایید مهر نه لګوي او وسلوال خپلې رواني جګړې ته دوام ورکوي. وسلوال په کوم حال کې دي او حکومتي سرتیري له کومو ننګونو سره مخ دي دغه دوی پوښتنې نه دي ځواب سوي. خو د پوځ ځینې سرتیري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي د نوم د نشودلو په شرط نوې خبرې کوي. دوی وایي چې وسلوال مخالفینو ته د حواله لارې اکمالات کوي. دوی وایي په دې نه پوهیږي چې دغه اکمالات چا له لوري کیږي خو دوی خپلو لوړ پوړو کسانو ته د الوتکو د اکمالاتو په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي او د عملیاتو د پیل د مخه یې الوتکې لیدلې چې وسله والو مخالفینو ته اکمالات کوي.
د عملیات نه یو 15 ورځې مخکې چې موږ عملیات شروع کړل دغه د لوړې په ساحه کې د ورګوډ په ساحه کې واتیاره کوله شو چې د عملیاتو په پاتنه کې د امریکایانو وکړه د پاکستانیانو وا خپل تجهیزات ورته وغوښتل بیا لاله د موږ په کم باندې لاله لاله موږ خپل اطمینان حاصل کړ چې کنه زه د افغانستان تیارای مې اکمالات ترشه ورته وغوښتل د بیا راکدو کتره غیر ورځې نه اوسه پورې معلومه شوه.
دغه سرتیری چې وسلوالو ته د حواله لارې د اکمالاتو خبره کوي د لوړ پوړو چارواکو په بې دریځۍ خوابه دی دی او وایي دوی ته د جګړې په لومړۍ کرښه کې د عملیاتو پر مهال د بریت او یا مخکې تاګ اجازه نه ورکول کیږي چې دا یې د مرګ د خطر سبب ګرځي.
مشران چې دي مونږ ته اجازه نه راکوي چې مونږ مخکې لاړ شو. مونږ کولای شو مونږ د خپل سر نه تیر په دغه خاورې کې چې دا غجنه ماته راځي دلته ما سره جنگ کوي. دوی هم د ټولو ولسوالۍ او ولسوالانو راغوښتي دي والی دلته په ورګوډ کې ټول پرسنل هم دغه دوی مراجعه مشوي د ورګوډو غو ساحه ته.
د نوموړي نور ملګری هم د دغه سرتیری خبره ورسره بدرګه کوي او وایي چې که د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته وي او د مخکې تګ اجازه ورنکړل سي نو ستړیا او مایوسي به د مرګ سبب سي. د پکتیا امنیت قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل په څمکنیو کې جګړه تاییدوي او وایي چې دغه روانه جګړه اوس کابوسوي او وسلوالې له پښو غورځولې دي او ګډ عملیات یې پیل کړي دي. نو موري وای وسلوالو ته د حواله لاري د اكمالاتو خبره تر دوی ورسیدل ده، خو لا هم په دې اړه دقیق نسی ویلی چې وسلوالو مخالفینو ته د اكمالات د چا لوري کېږي.
وګند خبر لګتنه تاسو اوریدل موږ هم زمينه پرسونل اوریدل دا والته ځای خلکو د خبرې کړی دي چې کله نه کله تیاری لږی متروسه پورې چې دقیق حساب یې ده معلوم.
شغله وری خیل زیاتوي چې دوی به لپاره لپسې پلټنو ورسته د څرګند کړی چې وسلواله ته د کوم لوري هوایي اكمالات سوي دي. تر اوسه پورې دا نه مل ورته معلومه سوي چې خبره څومره دقیق ده، خو په اړه یې پلټنې روانې دي.
دا خبر د تاسو اوریدل موږ هم اوریدل موږ دوی د دې پرپاس او سنات او اسناد او شی موجود دي د دې په توګه زموږ کوشن روان شو دقیق بو اسناد او مدارک به پیدا
د دا هم وای چې د پکتیا ولایت سمکنیو او جنخیل ولسوالۍ په بشپړ ډول په کنټرول کې دي. خو د سیمې اوسیدونکو وای چې د وسلواله او حکومتي ځواکونو د جګړې لامل له سیمې څخه کډه کول ته مجبور شوی دي او په سیمې کې وضعیت د حکومتي ځواکونو له لاسه وتلی دی. وسلواله مخالفینو ته د هوایي اكمالاتو په اړه د وسلواله طالبانو ویاندوی تر اوسه رسنیو ته نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې هم ویل شوی چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې وسلواله مخالفینو ته د حواله لارې اكمالات کیږي.
په سوریه او عراق کې دروانو جګړو او دغلته د سنیانو پر ضد د شیعاګانو د زور زیاتی د ادعاو په نتیجه کې زیات شمیر سعودي اتباعو دغه دواړو هیوادونو ته مخه کړه چې له سنیانو څخه د دفاع لپاره په جګړو کې برخه واخلي. رویټرز خبري آژانس د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي د روان کال تر مارچ میاشت پورې شاوخوا 2300 سعودیان سوریه ته رسیدلي او دغلته له داعش او جبهة النصره په شان ډلو سره یو ځای شوي دي. د 2013 کال تر نومبر میاشت پورې د سعودي عربستان په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر چې د امنیتي ملحوظاتو له امله نیول شوي 85% کې راښکته شو، خو د سوریه او د عراق د جګړو له پراخېدو وروسته دا شمیر بیرته پورته ولاړ. دا مهال د سعودي عربستان په امنیتي زندانونو کې شاوخوا 4209 زندانیان بندي. کته هم چې د سعودي عربستان حکومت په سوریه کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد پر ضد جګړه کوي، خو په داخل کې د سوریه جګړې ته پتلونکو ځوانانو سخت بندیزونه لګولې دي. د پایتخت ریاض په جنوب کې د سعودي په ستر امنیتي زندان حایر کې دا مهال ګڼ شمېر هغه کسان بند دي چې د سوریه او عراق په جګړه کې ګډون کړی، یا یې په داخل کې وسلوال فعالیت درلود او یا یې دغو دواړو هیوادونو ته د تلو هڅه کړې ده. د زندان پروختون کې 25 کلن ځوان رویټرز خبري آژانس ته ویلي، زما ترور د سوریه ده او غوښتل مې چې هلته لاړ شم او ورسره مرسته وکړم. د زنداني چې نوم یې نه دی ښودل شوی د سوریه په ادلب ښار کې د نښویشتون کې سرتیری په مرمۍ پر شا لګېدلی او اوس تر درملنې لاندې دی. په هایر زندان کې د وسلوال فعالیت په جرم بند اکثره زندانیان ځوانان دي او وایي دوی وروسته له هغې سوریه ته مخه کړه چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب لا پروپاګند او تبلیغاتو ډکې ویډیوګانې او خبرونه ولیدل. د امنیتي چارو سعودي کارپو مصطفی النی رویټرز آژانس ته ویلي، د القاعده په شان داعش په سعودي عربستان کې د جذب او استخدام لپاره کومه ځانګړې شبکه نه لري، بلکې له بهر څخه بریدونه پلانوي او په سعودي کې یوازې د خپل ملاتړو له لوجستیکي همکارۍ ګټه پورته کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤوله وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ به په ویانا کې د تهران د اټومي خبرو پړه د اټومي پروګرام پړه خبرې اترې دوام وکړي. په تر داسې اټکل کېږي چې راتلونکي جمعه د دې خبرو د نتیجې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوې ده. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
سپینه مانی وای چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې ورستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅ کله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه ونږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینه مانی ویان جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبريالان ته وویل،
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ وویل، موږ هیڅ کله هم د اوس پندازه وروستي موافقې ته دومره نه ونږدې شوي، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د پنځه جمع یو هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې شوې دي. موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي تمرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان ترلاسه کړو چې د
ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنی نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمعي هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر 8 به ورستي موافقه وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دی ماری هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه، دا نظر رامنځته کړی چې شای نوې ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرنوویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرنوویل چې له ایران سره مذاکرې اساني یا ساده نه دي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روان خبرو تر په باب مو ریپورت اوریده. لسنیمه بجې شوي دي. له مرزي احمد څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیر ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح خارګوډي کې ترسره شوې. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آرنس پرون په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د روسي ناامنۍ په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوال چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښوالي ته پام کوي. د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کوي. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اتو ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحات له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري.
په کندهار کې یو شمیر زیارتونه په ساقي خانو بدل شوي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر روشماتي وروسته په سلګونو ځوانان غونډیږي او په ډلهیزې توګه چرس کی او نورې نشې هم پکې کوي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
په کندهار کې د شیرنجان پیر زیارت دا یو شمیر نور زیارتونو د جملې څخه دی چې هر ورځ پکښې تر روژه مات وروسته یو شمیر کسان چې ډېره برخه ځوانان دي چرس او نور نشي مواد کوي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم یې شي او په نوبت سره یو یو د چلم پر نل خولې ږدي او چرس کوي. په دغه زیارتونو کې نشیانو ځان ته ډلې جوړې کړي او د پیر د مریدۍ په نامه ځوانان نشي کولو ته هڅوي.
زبخپلو واجر استاخ کرپا حسن فلنگ محیدر داس یو بل کمل کجورو بالا بس پر دغه مرشر را ټولو بالا پر ټولو واجر دل نو پر په پرا وی واجر دل شش زبانان رزی ورو بالا دغه شی استاخ کرپا
نو نو متل دی یا د شی اجه د غدا اجه ونی دغه زم چرس کو بالا د نور شت رکا نه لرو دغه پر خپل پر خدمت کوي او نجزه ونه کوم څوک وکي.
د دغه د زیارتونو ملنګان په دی باور دی کڅوغ غاړي د پیر مورید سی نو هغه باید چرسو سیګریټي وڅکوي. دوی وایي دا کار د پیر د خوشی لپاره کوي. خو په کندهار کې یو تندنی عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمی دا کار یو ګناه بولی.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدس ځایو کې دا کارونه کوي دې کسانو دوه ګناوې کړي. یوه ګناه د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدسات سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وی چې کفار زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ پخپله په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوو، لیکن په ځان نه پوهیږو چې موږ څه کوو.
بلخوا د کندهار د حج او اوقاف ریاست رئیس محمد عمر عمر وایي چې دا موضوع به جدي نیسي او له دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د دا ډول کړنو مخه نیسي.
انشاءالله موږ به اول د کندهار د تلویزیون دغه څخه خبر دی ته ورکړو، خپلو علماو ته به خپل وظیفه په در روانو خطبو کې ورکړو، او پر دې دغه باندې به موږ قمندانۍ و د دغسې نورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو، دې سره به موږ کښېنو چې پر دغه محکمې باید څنګه وکړو.
دا مهال په هیواد کې تر 1 میلیون زیات کسان په نشو روږدي چې د دې جملې څخه تر 1 لک زیات کسان په کندهار کې دي. که چیرې دولت په زیارتونو کې د نشه یي موادو پر څکولو بندیز ونه لګوي، کیدای شي چې د معتادینو شمیر نور هم زیات شي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنه اوردونکو سلامونه مې ومنئ. نن د روغتونونو د پاکۍ یا نظافت په اړه غږیږو، ورپسې تمثیلي پروګرام چمتو شوی. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، روغتون غذای دی چې ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې روغتونونه دومره ناپاک دي چې ناروغ ته د روغېدلو په ځای نورې سي ستونزې هم پیدا کوي. ځینې ښاریان چې کله ناروغ بستر کړي، د هغوی لپاره له کور نه د ضرورت وړ شیان راوړي، خو کلیوالو ته سخته ده چې روغتون ته بستره او نور توکي ورسره راوړي، ځکه خو ناروغان په تېره بیا کلیوال ناروغان د روغتون د ناپاکۍ ستونزې ګالي. په دې هکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
کلی کې ولسوالۍ کې نه روغتون سته، د دې مرکزي روغتونو د راولو چې دلته هم صفایي نسته، هېڅ په شفخانه کې صفایي نسته.
ځینې خزنده وي مثلا ورګې دي، دې تر څنګ نورې خزنده کړډې وي، دا هلته په روغتون داخل کې وي، بېخي خلک په تکلیف کړي دي.
چې یو آیت راځي نوی نوی روژایګان دو یا چوي بیرته چې آیت لاړو بیا بیرته یې ټوړوي. په کال کې دوه ځلې یا درې ځلې دا روژایګانې مینځل کېږي، یو مریض نه بل مریض ته اچوي، یو مریض نه بل مریض ته اچوي. ځینې ډاکتران په خپله هم داسې چې وګوري چې درته ځان معرفي نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ډاکتر ده. په دې خاطر چې دو هغوی شخصي سلیقه هم داسې ده، زموږ فرهنګ او زموږ نظافت ډېر ټیټ راغلی ده په دې کلونو کې. چاپان یا د دوی لباس ته تاسې متوجه شوي چې ډېر خرن او ډېر چرک سوخته دي. ولې داسې وسي؟ دوی خو پیسې هم لري، دوی خو ډاکټر دي، باید دوی خپل نظافت ته ورسیږي.
کومه شوبه کې مې چې مریض بستر کړی و، دغه شوبه کې د لاندې مثلا مریض لپاره چا جوس راوړی وي، میوه یې راوړی وي، د هغو په ټوکې مثلا د کیلې شول یا دغسې د نور میوه غشول، شاوخوا هملته ایښې وي پرته وي. یو مریض چې کوم مرض لري، کېدای شي مچ په هغه باندې کینه انتقال یې کړي بل مریض ته، تر څو چې موږ غواړو چې دغه مریض ښه کړو په نور مرض هم اخته کېږي. د مچانو لپاره هم صفایي قابل د قبول نه وه.
موږ د خلکو شکایتونه چې د روغتونونو د نظافت په هکله درلودل، د روغتیا وزارت د وزیر له مشاور خواجه قمر الدین صدیقي سره شریک کړل. هغه وویل
هر روز و بالاخر هر هفته و یک سیستم متداوم است که چک میشه و
هر اورز او هر اونۍ د روغتونونو نظافت کتل کیږي. کوم روغتونونه چې پاک نه وي، سپارښتنه ورته کیږي چې پاک شي. که بیا هم بی پروايي وشول، صفاکارانو سره قانوني چلند کیږي. مونږ خپل مسولیت ادا کوو، خو ګیله مو له هغو کسانو څخه ده چې روغتون ته د ناروغ لیدلو لپاره راځي. په دوی کې اکثره د روغتون د ناپاکۍ سبب کیږي. د بیلګې په توګه د خوړو پاتې شونی، د جوس پاکټونه او څښل شوی سیګریټ بې ځایه اچوي. هیله مو ده چې ټول خلک په ټولو ځایونو په تیره بیا په روغتونونو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
محمد نبی بیا په روغتون کې ناروغان او د هغوی پیوازان هم د روغتون د ناپاکۍ لامل بولي. وایي ځینې کسان چې کوم څه خوري پاتې شونی عمل ته چوي.
خلک دا مسولیت لري کټونه خرابېږي یا رجایان ماشومان له خواب چټلېږي، هغه باید صفا کی ومینځل شي. کیلو پټکی دی منو د نور میو پټکی دی اعتبار خلطه یا لفافه پیدا کیږي کې واڅې هغه خونی نه بهر کی. څنګه چې دای پلمړی زل هغه خونی ترازی یو مریض درولی باید په مغه ډول باندې بیرته هغه خونه بل مریض ته پریږدي. نن کده دا کارو کې یو مریض دا کارو کې سبب بل دا کار کوي په خیر دغه یو کلچر باندې وړي
غوړو سه د خپل سه پاک وسیږي شپخانه خود پاک ده شپخانه څوخ نمبر درې شپارکټ نن دی چې کاغذونه ولې بغل مغولم توې نسی تغه شیزونه به مراد
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو اوریدونکو اتر دې د مخ په دی وغږیدلو چې ځینې روختونونه صفاکاران نه پاکوي او یا هم ورغلي کسان د نظافت خیال نساتي. یو شمیر کسان به دا هم وایي چې په خپل ډاکټران هم پیچکاری او نور شیان بي ځای اچوي.
ڈاکٹر ران جی دے دے سے کار کے نو عوام خلق بہ سنگا نے کہ صاحب ورتا جوڑا کڑے چا ما غلطی غور دے دے مسنوی شے ورتا جوڑ کڑے چ سو زمین پہ کہ صحیح خبیر دا مال دا باندی و غور دے ٹولا ما غلطی گن مند پہ باندی جوڑ کڑے شو خوا کورو نہ تشتا دا پچکاری گن دی دا بوتل دی دا نور دا سرنجو نہ ستنی دی لارا کے پرتی دی
بیا زای زای غور دی مامبی و بلاو بتری و داسیان شکاری یا مثال لسرم پوشنو خلق پر خیج و یا کشنه اخی یا داس کی دی خلق مرزا
ستنی مهم لیدل دی دوا بوتلونه دی او د سیرم بوتلونه دی او اشکاریګان دی بمبی دی دا مو لیدل دی پر دی باندې مچان ګرځي موږ قسم د غورته مګاستم مچان باندې ګرځي دا ډیر کسافتونه دي چې مرزونه پیدا کیږي.
د فاریاب اوسنکی محمد ګل وایي چې زموږ دی ولایت په روختونونو کې هیڅوک د روختون د ناپاکۍ سبب نکېږي، خو کابل کې وینم چې څوک د نظافت په کیسه کې نه دی.
شیرینتګاد ولسوالي شپخانه پاکت د نظافت تر نور ولسوالي پرشد بیا خپل د ولایت هم شته. مسئولین د شپخانه ډیر توجه ورته لري. بیا موږ خپل شیرینتګاد ولسوالي کې شورای سیل روزي خپل اوس د شورای سیم شهر مشکل پښې پیدا کو بیا ورزو موږ خپل دقیق غلطه نظارت کوو په هفته کې یو دوره باندې خرو د شیرینتګاد ولسوالي کې
شپخانه
په شپخانه کې د شهر د شنه دی هر څوک چر شي خو هر ځای ورځي و خپل دغه پیادهګان دي مسئولین دي توجه نه لري. مالې دلی په کابل کې مملې دلی په مزار شریف کې مملې دلی د بازي ځای کې مقصد د موږ خپل د ولسوالي د چتر نشینه ډیر ستر دی د کسافت خانی لوراله تعالی د مرته جوړ کړی دی پلاستیکان لور او د دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دی وړي حالت ورځي علي د بیا دغه د څو بل ځای انتقال یو دښ مشته.
د نزانه د رختون ل رئیس ډاکټر هتی قلمین مپختلی چې پر رختون کې د بیکاره شین اچول په سی لحاظ د کوم ستونزو لامل کېدلی شي.
ټول دغه باطل شین یا اضافي شین چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي. یو عمومي اضافي مواد دي یا شین دي چې 50% تشکیلوي لکه دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوخونه دی یا داسې نور مواد چې هغه ضررناک نه دي. اما 15% نور هغه خطرناک مواد چې هغه نه ډاکټر هم متضرر کیږي نرس او قابل هم متضرر کیږي او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي ماشومان دي یا د شاروالۍ کارکونکو دي دا ټول تینا متضرر کیدلی شي. نو ښه خبره دا ده چې دغه 15% مواد چې هغه کې ستنې شامل دي هغه کې پلونه شامل دي هغه کې ټول هغه مواد چې دی او مریض سره کارول شي وي مداخله پکې شي وي نقطې زوی او یا کم میکروبي شیان دا پکې شامل دي. نو ښه خبره دا ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې لمن جوړل کیږي. یو طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي. دومره طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي ماین زور ته معلوم وي. دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسینریشن وایي. یعنی دا انسینریشن دا یو پروسه ده چې یو ماشين ورته پکار دی د انسینریټر په نامه او دا فکر کوم ډیر لګښت اړتیا لري په بعض شفاخانو کې شته دی په ټولو کې موجود نه دی لوړ مصرف ته ضرورت لري ډیر غټ ماشين دی چې دا ماشين اصلا دوه برخې لري لندنې برخې تقریبا 200 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګي خو بیا مضر دی نو د دې لپاره پورتنۍ برخه چې بیا د 1100 درجه د سانتیګرید حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بلاخره خلکو ته ضرر نشته. هیله مو همدا چې که په دولت کې دا توانایي چې په اکثر دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي تر څو د دغه موادو له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي.
د روغتیا وزارت وزیر مشاور خواجه قمرالدین صدیقی بیان مانی چې ځینې ډاکټران هم د دوا بیکاره شین د ځای چوي چې مناسب نوي.
خب ای اداره ما کاملا رد میکنم برای اینکه
زه په پوره توګه دا خبره ردوم. ډاکټران زموږ د ټولنې پو کسان دي، هغوی هیڅ کله په روغتون کې بیکاره شین نه چوي. پاتې شوه په روغتون کې د مچانو خبره، کله چې تګ را تګ ډیر وي خامخبه یو یو مچ هم ننوځي. بیا هم وایم چې زموږ صفاکاران نه پرېږدي چې روغتون کې مچان وي یا هم روغتون نه پاک شي. خو دې هم باید خلک پوه شي چې د روغتون د نظافت پاکله د دوی همکاري ډیره مهمه ده.
درنو دوستانو، اوس تمثلي ټوټه ورو په تمثلي ټوټه کې د کسانو پاکله خبري شوي چې پروژه کې بیا وسیلې وي، خپل شخصي کارونه هم د کورنۍ په نورو غړو کې وي.
و خزی خزی
آت سوای دادای درزم
تراش آقا انواری که کتاب دیگه راکا
و سرایا انواری دی سر دایی که دم چلاس و رود که کتاب اخلی
غالما غالما که اصاب می مخراب باید تو می کتاب رو اخلا خورا و اخلا
اصاب خودی تا همیشه خرابی بگه دی پر روجمات سال که کو خو پریده چه خپل دیگه ای وکم چه روجمات هر چه در تا تایار وی
سال می سنگه که خو برو می در تا دو باجی وقه را ورا ما خام ازانی و کستا وقه نرمه نوا
بس که سره یا قذابم پیجندله یا خدا دی چیش وقه در کلی و دو باجو نچه می بخار ور که تر ما خام بپوری پخه نشوا
پخه نشوا پخه دلا خویاد خوب گره یاد بیاد یام سای سره کسی کردی
یا می خوب کرده یا می کسی کرده دی آخر و سره یک دی تا روژه ده خوزمام روژه ده
تا کتاب را کردی ری خبری مکو مغزم مخرابو
وی وی مغزم مخرابو و نی در کوم دا کتاب پخپل در واخل ززم چه کار لرم
سلام علیکم چیری
سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم
شکر
دی
ستای چه چال دی شای
سلام چال دی پوری و رکی که چال باشی مگر زا دست پر نم چای پا وقت بس روژه راسی تیری گیره بانی
خیده روژه ده نو که اوصله و که پروان نداری
خوری اوصله سنگه و که بگال تا ماخام ازانو که ده ده نه چای دمو نه شروع پخوا نه سابو پخوا نه درسخان را وده خواه چی شور سر و که
خو خوری تو ما ملامته که التا می ماشومانو تا دوده تایره ول التا می ده تا روژه ما تایره ول التا می خپل روژه نو ما تا کری آلتا دیده امرونه و چه ده شای را وره و ده شای را وره ده شای را وره ده شای را وره
وره وره وره ده خوشه وایی در تا مجبوره ده چه یو یو شای در تا را وره که توله یو زای و کجه دسترخان آواد که خوشه ریر دوری ده
که زه دسترخان را ورم کیدم خیر دی که ده آوار که زه به یو بل کار پسی لاره شما دی که بدی هم سوابی هم بلا ما سره یو امرست دوی
خو خیر دا کار مم زو کنم در سرخان مم را ورم و با مم را ورم خود دسی نشی بیاشی بیجا ویم چه خزی خطق را ورد تراتوی چه دیگ نده پو
نه دست نکی
دست نظر توایی
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوری اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
پګوري دونکو سلام پام کوئ چې پروژه کې په غوسه نشئ کنا یا به مو ځان په چاډه بولی وی او یا به مو هم بل څوک دا بولی وی چې په دواړو حالتونو کې تاوان دې تاسو دی او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وی او د سړی زور کم نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړي سره مخامخ نشئ. نوي وزیران خپل څلورځني پلانونه اعلانوي او هر یو ته چې غوږ ونیسي نو ته به وایې چې په دا څلورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یوه وزیر څلورځني پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوږونه یې واورئ.
د
ټولو خاغلیو او اغلیو په اجازه غواړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نه شول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پیل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه یې د دې مزنګ غره سر ته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسې شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مزنګ د غره سر ته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطحه یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لالندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سر ته وباسو. مهم. او بیا له اسمایي غره د دې مزنګ د غره سر ته یو ترناو تیر کړو. ترناو لویې ناوې ته وایي چې له پرې کړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کېښودل شي او اوبه پکې راتېرې شي. څوک پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوه سه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنی چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغ راتاو کړو. بیا دغه راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید ډاینموګانې کېږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نه شي.
چې د دې مزنګ د غره سر ته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار، لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګانګس کړی، ډېرې لویې لویې پروژې دې په لار اچولي.
همدا درې غټې وې، سل یې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مشچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. کوسله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم؟
ځه چې رئیسان یې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
یو وخت حزبونه جوړول موچول، بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول موچول، اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یو له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکي، د هیڅ کار نه شو، ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي. له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
ځه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوست، نه دې ښه کسبګر تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکي؟
مورې څه وکړم؟ ښوونځی مې ولوست، چې پوهنتون ته ناکام شوم نو زه به یې څنګه کړم؟
لواسطی پرته هیڅ کار نه کیږي.
نور مه غږېږه هلکه، شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه، خو یې اوه ځای کې هم کامیاب نه شوي. خدای ناکام پیدا کړی
و سړیه، اوس یو غم وکړه، یوه لاره ورته پیدا کړه، آخر تر څو به همداسې بېکاره ګرځي.
څه غم یې وکړم وښځې، خپله دې سړی شي، هغه د زونډي د زوی قدرې هم نه شو.
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې ده نه ده کړی؟
ولې نه دی کړی؟ پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده، وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي. دا سرکوزی بلا وهلی چې د بل کار نه شو، کومه ټولنه خو دې جوړه کړي.
ښه ښه، د زونډي زوی اوس دومره شو.
او ټول اخبارونه یې پاکسونو ډک دي، او راډیو مرکه ورسره کړې وه.
پلاره، خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم؟
ولې نه ده خوښه؟ خدای دې تا دومره نرکې، موږ به خولۍ آسمان ته واچوو.
مورې، که نور د هېڅ کار نه شوم، نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم.
خدای مې دې درته ړنده کې زویه، چې هغه عکسونه دې په اخبار کې چاپ شي، د دښمنانو به زړونه وچوي.
ټولنه به څوک راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم زویه، چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي، د تا به هم رسمي شي.
چې داسې ده نو همدا سبا ته یې جوړوم.
د څه شي جوړوي؟
د کوتر بازانو، کوک بازانو او بودنه بازانو ټولنه. تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې. خارجیان حتماً ښې پیسې هم ورکوي.
ښه فکر دې کړی، خو د ما په نظر د ساګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای کړه، نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي، ځکه چې بهرنیان د سپی او پیشوګانو ډېر خیال ساتي.
وزویه، چې هغه د موږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي، هغه هم پکې شامل کړه.
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز؟
نه نه، د دغو شیانو ما اچوه. بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي. د خپل سپی عکس پکې واچوه، ډېر زیات به یې خوښ کړي.
پلاره، زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو به ظاهره وکړم، او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو، موږ واکسین کوي، موږ پاملرنې ته اړتیا لرو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنخر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
غر غرو د شور نه دی خبر، وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، وسرو لمبو د غر غرو لاد گدر گرو رکھی یادوی، زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، گدر لگی دلی اور دی خبر، دا سوچ جنگ جنگل زورن دی خبر،
ساعت 11